السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ده صفی الله ستان ځای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کوو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بلل دي د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې اردوغان په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو کانفرنس ته په وینا کې دغه څرګندونه کړې دي
افغانستان دا سون دنمده کې
په افغانستان کې زیاده حجاب سره سره پانتونو او خوانځیو ته نه دی پریښودل شوی موږ دغه مسله غیر انساني او غیر اسلامي بولو
غیر انساني بولیوروس غیر اسلامي بولیو
تر دې مخکې د اسلامي همکارۍ سازمان هم د خوځو پر زده کړو کار لګول شوی بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بللی دي د افغانستان د کرکټ وټلو ستورو د استرالیا د کرکټ بورډ هغه پریکړه ته خبرګون خوده لای چې له دوی سره لوبي لغوه کړي راشد خان خپل خبرګون کې ویلي د استرالیا د پریکړه نه هیله او پسغر د متاثره کړه نو موړي ویلي چې د استرالیا کرکټ بورډ نغواړي افغانستان سره لوبي وکړي د به هم د استرالیا په کرکټ لیگ کې د خپل راتلونکو لوبو په اړه لسره غوړ وکړي بل افغان لوبغاړي او خواني لوبډل مشر محمد نبی هم د استرالیا د حکومت د پریکړه غندل او ویلي دي سیاست او لوبي باید سره جلا شي محمد نبی ویلي موږ د کرکټ لاري نړی ته ښکارا کړي که فرصت راته برابر شي موږ له نورو خلکو کم نه یو د افغانستان کرکټ بورډ هم د استرالیا د پریکړه غیر عادلانه بلل او ویلي دي دا موضوع د کرکټ لنډیوالې شورا سره شریکوي د استرالیا د کرکټ اداري ویلي کچیر د افغان جنو ته په افغانستان کې ښه شرایط برابر شي استرالیا به د افغانستان له کرکټ سره همکاري ته دوام ورکړي ټاکل شوی و راتلونکي مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ درې ورځنۍ لوبي وشي د ناروی د کډوالو شورا سیکرتر جنرال یان ایګلند وایي کندهار ته پرونی سفر د خراب هوا له کبله لغوه شوی دی ایګلند د کابل هوایي ډګر کې خپل یو انځور سره یو ځای په ټویټر کې لیکلی په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی او علماو شورا ورته منتظره و نوموړي لیکلی دوی غوښتنه کوي چې د نویو فرمانو له لارې بیرته د نجونو او ښځو تعلیم او کار ته اجازه ورکړل شي د ناروی د کډوالو شورا چې ځان خپلواکه خیریه مؤسسه بولي تیرو شلو کلو کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې هم فعالیت درلود د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارلو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبري کړي او دواړو په کابل کې د وړ مې ورځي خونړی حمله غندلې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼي لمخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له امیر خان متقی سره خبرو کې پر برید ژوره خواشینی ښودلې ده بهرنیو چارو وزارت مخته په برید کې چې وړ مورزو شو د بهرنیو چارو وزارت لکټر لګ شپارس ډیپلوماټان او کارکونکي وجل شي او تر سلوخت نور ډیر ټاپیان دي او د ایران حکومت د راتلونکي کال د بودیجې طرحه په پوزي امنیتي او تبلیغاتي برخه کې د لګښتونو د پاموړ زیاتوالي سره وړاندې کړه په نوي بودیجه کې د سپاد ځواکونو لګښتونه 28% زیاتوالي او د رادیو تلویزیون هغه 22% زیاتوالي خي د استخبارات او محابسو د ادارو په بودیجو کې هم 50% زیاتوالي تر سترګو کیږي د نوي بودیجې طرحه داسې مال وړاندې کیږي چې ایران د اټومي فعالیتونو د پراختیا د مظاهره چانو د زپلو لکواله د لویدیز لسختو فشارونو او بندیزونو سره مخ ده خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې رابو شو د پروګرام د مطالب معرفي ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللی دي
افغانستان دا سون دنمده کې özellikle başörtülü kızların üniversitelerde okullarda okutulmasını engelleme anlayışını biz gayri insani buluyoruz gayri islami buluyoruz
طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان اندېښنه پر ځای بللې ده او ویلي دي د زمینې په برابرولو به دغه اندېښنې رفع شي اروپا د علماو شورا یو غړی مولانا صدیق الله فدایی په دې اړه وایي
اکثرو مسلمانانو موقف دی په دنیا کې او طالبانو هم چې د دې اعلامیې هرکلی کړی دی دا ډېر مثبته خبره ده او ویلي دي چې د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفع شي
د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال له اګست راهیسې 308 رسنیو دغه هېواد کې فعالیت درولی دی نور مسایل هم لرو او له هغې ډلې دا چې د اوکراین په ختیځ کې د تودې جګړې راپورونه خپرېږي
در دې ملي شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللی دي. د ترکیه رسنوی د راپورونو لمخې اردوغان په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې د غسرګندونی کړي. تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان هم د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې ده. طالبانو تیر ماښام د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامي هرکلی وکړ او ویل د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفع شي. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو بندیز ته نړیوال غبرګونونه ورځ تر بلې په پراخېدو دي. تازه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نجونو پر تعلیم او تحصیل محدودیتونه غیر انساني او غیر اسلامي بللی دي. اردوغان د چهارشنبې په ورځ په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته دغه څرګندونې کړې دي.
په افغانستان کې ښځې د حجاب سره سره پوهنتونو او ښوونځیو ته نه دي پرېښودل شوي. موږ دغه مسله غیر انساني او غیر اسلامي بولو. زموږ په دین کې داسې څه نشته. نجونې باید درسونو ته پرېښودل شي. اسلام داسې څه نه مني او دغه خبره هیڅ د توجیه وړ نه ده. برعکس، اسلام ویلي چې له زانګو تر ګوره زده کړې وکړئ.
بلورته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د نجونو د تعلیم او کار د بندیز په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د اعلامیې هرکلی کړی دی. په دغه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه، د افغانستان پر اوسنیو حاکمانو غږ شوی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د کار اجازه ورکړي. د دغه سازمان د شپږ 500 غړو هیوادونو سفیرانو د سعودي عربستان په جدې ښار کې تر خپلې غونډې وروسته وویل، تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هر کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي. د اعلامیې په دوام د غراز راغلی د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان له ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا، ثبات، امنیت، سولې او بشري حقونو د تامین غوښتونکی دی. طالبانو بیا پرون ماښام د اسلامي همکاریو سازمان اعلامیې ته غبرګون وښود. د دوی په اعلامیه کې چې ویان دی ذبیح الله مجاهد رسنیو ته لیږلې راغلي، طالبان د اسلامي همکاریو د سازمان له غونډې او د افغانستان په اړه اعلامیې څخه هرکلی کوي. د طالبانو په دې غبرګون کې د ښځو د کار په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د نجونو د تعلیم په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان اندېښنې د درک وړ بللې دي. طالبانو ویلي حکومت د نجونو د تعلیم د بندیز په برخه کې موقتی ګام اخیستی او زیاته کړې ده چې د زمینې په برابرولو سره به دغه اندېښنې رفع شي. طالبانو نه دي ویلي چې څه موده وروسته به دغه زمینه برابرېږي او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیستل کیږي. طالبانو د تېرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او څو ورځې وروسته یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړ. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دغه پریکړې وغندلې او غوښتنه ترې وکړه چې لغوه یې کړي. د طالبانو د حکومت دا دی نږدې 18 میاشتې پوره شوې. د دوی حکومت تر اوسه په ظاهره د همدې او ورته نورو بندیزونو او محدودیتونو له کبله په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی.
طالبانو د ښځو او نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي همکاریو سازمان اندېښنه پر ځای بللې او ویلي دي د زمینې په برابرولو به دغه اندېښنې رفع شي. د اسلامي همکاریو سازمان له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار لګول شوي بندیزونه چې دغه سازمان غیر اسلامي بللې ژر تر ژره لیرې کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له طالبانو ورته غوښتنه کړې دا چې د اسلامي وادونو دا غوښتنې به کوم ځای ونیسي او که نه، او ولې د نجونو تعلیم په برخه کې د طالبانو تګلارې د نورو اسلامي وادو له تګلارو بیلې دي. همدا پوښتنې زموږ همکار اسدالله لودین د اروپا د علماو شورا له یو غړي مولانا صدیق الله فدایي څخه کړې دي.
د اسلامي همکاریو سازمان د ښځو په زده کړو او کار کولو بندیزونه چې لګول شوي دي د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې ده. نو دا د اکثرو مسلمانانو موقف دی په دنیا کې، او طالبانو هم چې دی د دې اعلامیې هرکلی کړی دی. دا ډیر مثبته خبره ده او ویلي دي چې د ښځو د تعلیم په اړه به دغه اندېښنې رفع شي. که دوی واقعا دغه اندېښنې رفع کړي، نو دوی به د اسلامي نړۍ سره د یوې خبرې اترې او ډیالوګ کانال پرانیزي او ټول مسلمانان به د دوی سره په دغه مسایلو کې چې تعلیم او تربیه ده او د خارجي عواملو پورې هغه نه لري، نو د دوی په ګټه او د افغانستان د ولس په ګټه ده. دا یو مثبت دریځ ده چې دوی دغه بندیزونه او دغه شیان د تعلیم په باره کې رفع کړي.
فدای صاحب، د اسلامي همکاریو پر سازمان سربیره د اسلامي نړۍ یوې بلې وتلې څېرې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د ښځو پر تعلیم بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللي. دا به هم د طالبانو پر تګلارو څه اغېز وکړي؟
اردوغان خبرې چې کومې پرون په کوم کانفرانس کې کړي دي، هغه هم د یو قوي مملکت مشر دی او اسلامي عقیدې باندې سنبال سړی دی، نو د هغه خبرې چې دی په بین المللي لحاظ هم وزن لري او په علمي لحاظ، ځکه خپلم د قرآن حافظ دی او په ډېر حکمت او هغه سره یې وکولی شو چې ترکیه د ډېرو بحرانونه راوباسي او د دوی به اقتصادي بحرانونه حل کړي او په خلکو کې هم زخته زیات محبوبیت لري. که طالبان د خپلو دوستانو خبرو ته غوږ ونیسي، نو دوی به هم موافق شي. د دوی ښه کار ته موږ باید ښه کار وویو او بد کار ته بد وویو. خلک د امنیت د راوستو نه او د وطن د اشغال نه د خلاصولو نه راضي دي، لیکن دغه آخري تصمیمونه چې نیولي دي په دې باندې خلک خفه دي، ځکه چې تعلیم او تعلم په دې دنیا کې یو ضرورت دی، یو انساني او اجتماعي او سیاسي او ټولنیز او اقتصادي ضرورت دی.
اول فکر کوي د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه طالبان او نور اسلامي نړۍ بیلابیل دریځونه لري.
هیڅ ملک بی د علم او بی د کار نشي کېدلی چې د پرمختیا په مخ باندې لاړ شي. خدای دې وکړي چې طالبان د خپلو دوستانو خبرې ته غوږ ونیسي او هر څه باندې په خپل اس باندې سپاره نه شي، بلکې د خپل اس نه را لږ راښکته شي او د مسلمانانو خبرو ته غوږ ونیسي او د اسلام نه محلي دین نه بلکې د جهاني اسلام تابعیت وکړي.
د اروپا د علماو د شورا یو غړی مولانا صدیق الله فدایی و چې د اسلامي هیوادونو او بیا د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د وروستیو څرګندونو په تړه وایي چې د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو بندیز غیر اسلامي او غیر انساني کار بللی، په همدې ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 2100 13800 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال له اگست راهیسې 308 رسنیو د غیواد کې فعالیت درولې. د تازه موندنو له مخې چې د دې ټولنې د خوا خبرې شوې، د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې افغانستان کې 509 یا رسنۍ فعالې وې چې اوس 192 تشمیر راټیټ شوې. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس رپورټ.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تړل شوې رسنیو له ډلې یوې 800 ورځپاڼه ده. د دې ورځپاڼه ایډیټر حسیب بهش ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د واکمنۍ له پیل ځینې رسنۍ تر سخت فشار لاندې نیولې وې. نوموړی دا چې رسنۍ ولې تړلې شوې لاملونه داسې په ګوته کوي.
متاسفانه دوه علت
د بده مرغه دوه مهم لاملونه وو، یو زیات فشار او بل هم اقتصادي ستونزې چې د دې ټولو ترشا طالبان دي. په 2021 کال کې چې کله طالبان افغانستان ته راغلل، څو میاشتې وروسته 8 صبح او نورو رسنوی ته وویل چې یا دې خپل پالیسي د دوی مطابق جوړ کړي او یا دې هم افغانستان پرېږدي. دا دوه ښکارا خبرې وې چې ترسنوی مخایونی ولا
رسنه قرار گرفته.
هشت سوپ رسپانه د محل په چاپی بڼه نشرات نه لري خو نشرات کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې تازه ویلي چې د 2021 کال له اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې 308 رسنۍ تړلې شوې دي. دغه ټولنې د چهارشنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې افغانستان کې 509 هوی غږیزې تصویري او چاپي رسنۍ فعالې وې، خو اوس شمېر 192 ته راټیټ شوی دی. په راپور کې ویل شوي اوس مهال 50 تصویري، 102 غږیزې، 9 خبري اژانسونه او شپږ چاپي رسنۍ فعالیت لري. دغه ټولنې په خپل راپور کې مالی بحران، اطلاعاتو ته نه لاسرسی او د اطلاعاتو سانسورول د دې رسنیو د بندیدو عمده لاملونه یاد کړي دي. یو شمېر افغان خبریالان بیا د رسنیو د فعالیتونو د لیدو ته په غبرګون کې روان حالت د اندېښنې وړ ښیي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په خاص ډول په ختیځو ولایتونو او ننګرهار کې د رسنیو بندښت اندېښنې راپارولی دي، ځکه په لویه کچه په دغه رسنیو کې له یو اړخه که ګڼ شمېر ښځینه او نارینه ته د کار زمینه برابره شوې وه او له همدغه درکه د هرې کورنۍ هغه چاره روانه وه.
افغانستان چې کله د طالبان واکمن شو له هغه راهیسې ډېری رسنۍ سقوط شوي او ډېری خبریالان چې اوزګار پاتې دي. نو موږ تاسو شاهدان یو چې په افغانستان کې وضعیت د رسنیو ورځ تر بلې په خرابېدو دی او شته رسنۍ هم چې د ګوتو په شمار دي ښایي هغه هم کمداسې د حالت دوام وکړي، خپلې دروازې په افغانستان کې وتړي.
د افغان خبریالانو ترڅنګ د بشري حقونو څار سازمان هم په افغانستان کې د بیان ازادي په وړاندې پرتې ستونزې او خنډونه د اندېښنې وړ ښودلي. دغه سازمان په کلنی راپور کې چې د پنځشنبه ورځې خپور کړی ویلي چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دغه هیواد کې په سلګونو رسنۍ بندي شوې او د دوی د اټکل له مخې 80% ښځینه او خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. خو د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا دغه اندېښنې او څرګندونې بې بنسټه بولي. نوموړي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
اول خو دا خبره سمه نه ده چې ګڼې رسنۍ په زموږ لخوا یا زموږ د وجې تړل شوي. اکثره رسنۍ چې تړل شوي دي ډېری تر اشغال پورې تړلې وي. کله چې بهرنۍ منابع په دې وچ شول نو طبیعي دوی خپل کار پرېښود. تاسو پوهېږئ کله چې اشغال وسو یو شمېر رسنۍ که د افغانستان اصلي رسنۍ وي، ګڼ شمېر رسنۍ د اشغال د موخو دپاره تاسیس وي، جوړ شوې، امریکانو تمویلولې.
د یادونه ده چې مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي وو چې د رسنیو فدراسیون له پلاوي سره کتلي او د دوی ستونزو ته به رسېدنه وشي. دوی دا هم ویلي وو چې اطلاعاتو ته لاسرسی او ترڅنګ د رسنیو بیان ازادۍ ته ژمن دي او غواړي خبریالانو او رسنیو سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په ختیځ کې د تودې جګړې راپورونه خبريږي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي دونیتسک سیمه کې د سولیدار او بخمت مدافعانو ته به ژر ټول امکانات ورسیږي. بل لور ته موسکو ادعا کوي چې پر دونیتسک د دوی بریدونه په بریالي ډول مخته روان دي. جزئیات له اسدالله لودی نورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي ډیر ژر خپلو هغو ځواکونو ته د اړتیا وړ امکانات وراستوي چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د یرغل په وړاندې د سولیدار او بخمود سیمو دفاع کوي. زیلینسکی د اوکراین د پوز له مشرانو سره تر یوې غونډې وروسته دغه امکانات، تجهیزات، مهمات او د اړتیا وړ مواد بللی دي. روسي ځواکونو د شپې له مخې د توپونو، توغندیو او هوایي ځواکونو پر مټ پر سولیدار ښار بریدونه وکړل. سولیدار د ستراتیژیک ښار بخمود شمال ختیځ لوري ته پروت دی. تر دې وړاندې اوکراینی چارواکو ویلي له دې سره سره چې مسکو ادعا کړې سولیدار ښار لاندې کړی، پر دغه ښار د روسي پوځیانو بریدونه دوام لري. راپورونه وایي که چیرته روسي پوځیان سولیدار ښارګوټی ونیسي، بخمود ښار له زیانګالي حالت سره مخامخېږي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون پنځشنبه وویل په سولیدار کې تر ټولو شدیده او درنه جګړه روانه ده. هغې ویلي د وضعیت له ترنګلتیا سره سره د اوکراین ځواکونه په سخته مبارزه بوخت دي. د مصنوعي سپوږمکیو په مټ اخیستل شوي انځورونه چې د چهارشنبه په ورځ د ټکنالوژۍ د ماکسار شرکت لخوا خپاره شول، د سولیدار ښار وضعیت داسې ښیي چې د څو اونیو په جګړه کې ویجاړ شوی دی. که څه هم مسکو ادعا کړې چې پر دونیتسک سیمې د دوی جګړه په بریالۍ بڼه مخته روانه ده، خو په اشغال شوې سیمه دونیتسک کې د روسیې لخوا ګمارل شویو چارواکو ویلي د سولیدار ښار دننه د مقاومت سنګرونه لا پر ځای پاتې دي. د سولیدار او د اوکراین د نورو سیمو د وروستیو جګړو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د جګړې دوام دغلته میلیونونه کسان د ژمي په سړه هوا کې متاثره کړي او ګڼ شمېر خلک برېښنا او اوبو ته لاسرسی نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان کرکټ ادارې لوبغاړو مینوالو د استرالیا کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د اندېښنې وړ او غیر عادلانه بللې ده. د استرالیا کرکټ بورډ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د لګول شوو بندیزو له امله له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره پر راتلونکي مارچ میاشت کې لوبلړۍ نه ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ دغه پریکړه سیاسي او تر وخت مخکې بللې ده. دغه راز افغان لوبغاړو او کرکټ څارونکو هم په دې تړاو بېلابېل غبرګونونه ښودلي دي. په دې اړه بختیار ساحل یو مفصل رپورت جوړ کړی.
د استرالیا کرکټ ادارې د ورستې پریکړې د غبرګونونو په دوام ګڼ شمېر افغان لوبغاړو کرکټ مینوالو پر خپلو ټولنیزو پاڼو خپګانونه څرګند کړي دي. د استرالیا کرکټ بورډ د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو له لوري د ښځو نجونو پر زده کړو د لګول شویو بندیزونو له امله نه غواړي چې په مارچ میاشت کې له افغان لوبډلې سره د درې ورځنیو لوبو لړۍ ولوبوي. دغه راز په اعلامیه کې ویل شوی دی چې استرالیا د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ښځو نارینه وو لپاره د لوبې د ودې ملاتړ ته ژمن دی او د دې هیواد له کرکټ بورډ سره به هغه وخت خپله همکاري بیا پیلوي چې ښځو نجونو ته شرایط اسانه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې بیا ازادي راډیو ته په رالیږل شوي خبر پاڼه کې ویلي دی چې استرالیا کرکټ ادارې له لوري وروستۍ پریکړه عادلانه نه ده او دا تر وخت مخکې پریکړه ده. دغه راز په خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغانستان کرکټ بورډ له دې وړاندې له استرالیا سره د دوه اړخیزو ناستو په پایله کې د راتلونکي لوب لړۍ د ترسره کولو په موخه بشپړې پریکړې ته رسېدلی و چې پر بنسټ یې افغان کرکټ بورډ په خپل کوربتوب له هیواده بهر د لوبو د ترسره کولو ځای، غوره مدیریت، د امنیت ټینګښت او نورو اړوندو مواردو ته بشپړ چمتووالی درلود. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی دی چې افغان کرکټ بورډ به له استرالیا سره په خپلو اړیکو او د دوی په بیګ بیش لیګ کې د افغان لوبغاړو پر ګډون بیا غور کوي. دوی ویلي دي چې تر هر څه وړاندې به دا موضوع د کرکټ له نړیوالې شورا سره شریکه کړي تر څو استرالیا په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. همدارنګه د افغان کرکټ د شلوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان ویل دي چې افغانستان په کرکټ کې ډیر بریالی مزل کړی دی او د استرالیا دا ډول پریکړې به یې بیرته شاته بوزي. هغه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې کله افغانستان سره لوبه کول د استرالیا لپاره دومره نارامه کوونکی وي، دی هم نه غواړي چې په بیګ بیش کې په خپل شتون او لوبه خلک نارامه کړي. د دې غبرګونونو په دوام د افغانستان د ټیسټ او یو ورځنیو لوبو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا په خپل غبرګون کې د استرالیا کرکټ له ادارې غوښتل چې خپل پریکړه بیرته واخلي. شهیدی د افغانستان دوه څلوېښت کلنې جګړیزې غمیزې ته په اشارې سره ویلي دي چې د افغان کرکټ مینوال چې له تیرو دوه څلوېښت کلونو راهیسې د جګړو له امله سخت ځپل شوي نه غواړي چې سپورت او سیاست سره ګډ شي. په ورته وخت کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پخوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی بیا ازادي راډیو سره په امریکا کې دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې ده او د کرکټ اوسنی چارواکي د کرکټ له نړیوالې شورا او نورو هیوادونو له کرکټ مسؤلینو سره په اړیکو کې کمزوري بللې دي. هغه وړاندې وایي
نه تنها د استرالیا د کرکټ بورډ مسؤلینو سره بلکې د نړیوالې شورا له مسؤلینو سره همدارنګه د نورو فل ممبر بورډونو سره خبرې اترې شوی. د افغانستان کرکټ لپاره لابي شوی وای او نړیوال باید په دې قانع شوی وای چې له بل هر وخت څخه اوس د افغانستان کرکټ بورډ د دوی کومک او د همغږۍ ته ډېر زیات ضرورت لري. متاسفانه دا یو کار هم نه ده سوی چون دغه وروستۍ دوه درې ورځې کوم پیشرفتونه سي وسول. اول د نړیوالې شورا اجرایه رئیس بیان راغی او نن د استرالیا د کرکټ بورډ دا پریکړه راغله. ډېر خوش خبر ده. د افغانستان به عواقب ډېر وخیم وي.
د افغانستان د بیلابیلو لوبو څارونکو خبریال سمیع الله پام بیا وایي چې د استرالیا پریکړه که څه هم خواشینوونکې ده خو افغان کرکټ مینوال باید لومړی له خپل حکومت وغواړي چې لوبې له سیاست بیلې کړي. هغه وایي چې تر استرالیا مخکې د طالبانو حکومت په کرکټ او نورو لوبو کې سیاسي مداخلې کړي دي. هغه ازادي راډیو ته په رالېږل شوی پیغام کې داسې ویلي دي
خو موږ باید په اصل کې علت ته وګورو چې ولې دا پریکړه وشوه. د آی سی سی د اصول له مخې هم حکومتونه مجبور دي چې د خزینه او نارینه لوبغاړو لپاره په برابر توګه کار وکړي، یا حداقل د خزینه لوبغاړو د ورزش مخاونه نیسي. موږ دا ګورو چې دا واضحه سیاسي مداخله ده. سمه ده چې ورزش او سیاست جدا دي خو آیا دا سیاسي مداخله نه ده چې څو ورځې وړاندې په فرمان باندې د فوټبال روان لیگ ودرو؟ که حکومت هم دا سیاسي مداخله بند نه کړي نو نړیوال اولمپیک هم ډېر ژر ده چې هغه د افغانستان په نارینه لوبډلې باندې بندیز ولګوي.
دغه راز نږدې ټولو وسنۍ او پخوانۍ افغان کرکټ لوبغاړو او کرکټ مینوالو د استرالیا د پریکړه بیخي غیر عادلانه ګڼلې او هیله څرګنده کړې چې استرالیا به خپل پریکړه بیرته واخلي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې یاد کرکټ بورډ له افغانستان سره یوازینی ټیسټ لوبه هم په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ بندېدو له امله ځنډولې ده.
د کونړ او ننګرهار عمومي سړک چې زیاتې برخې او غاړې بارانو او سیلابونو ویجاړې کړې وي، اوس د ټولګټو چارو ریاست بیرته خالي شوې ویجاړې غاړې ډکوي چې ورسره پاتې سړک له تخریبېدو ژغورل کېږي. ځایي موټر چلوونکي او عام خلک هم د یادګار پر پیل خوښ دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کونړ او ننګرهار ترمنځ شاوخوا 20 کیلومتره اوږد سړک چې د تیر جمهوري نظام په لومړیو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو پر مالی مرسته قیر کړی شوی و، په تیرو شاوخوا 15 کالو کې غاړې سیلابونو او اوبو خالی کړي او ورسره سړک هم تخریب شوی. قیر شوی سړک د نورګل ولسوالۍ اړوند د سلامپور له چړای څخه پیل کیږي او د اسمار ولسوالۍ تر شابل پورې رسیږي، چې څه موده وړاندې د ټولګټو چارو ریاست د سړک مات ځایونه بیرته ورغول، خو خالی شوی غاړې له جوړولو پاتې وي چې هغه باندې اوس کار پیل کړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل،
سلامپور چړای نه کمزینه چې کونړ ولایت حدود شروع کیږي، سړک شولډر د جوړولو کار مو پیل کړی دی، تر څو د وکول شو سړک غاړې تخریب شوی دی په مکمل ډول باندې هغه جوړ کړو، تر څنګه دغه ویالې چې اوبه بندې دي بیخي ډېر وخت نه چا سغرس پیندې لرلې هغه هم خالي کړو چې اوبه د سړک د مسیر نه بچ شي او سړک پوره حفاظت وشي. دا تقریبا د 20 کیلومتر سړک موږ لرو تر اسمار د شابله پورې پوخ سړک، تر څو زموږ د سړک چې ملي شتمني ده پوره حفظ او مراقبت.
د سیمې موټر چلوونکي او عام وګړي هم د سړک پر ترمیم او د تشو غاړو پر بیا ډکولو خوښتي. په خبرې چې د غاړو ډکېدو سره به سړک له تخریب وساتل شي، دوه تنه موټر چلوونکي عبدالوهاب او مستقیم
او شولډر د سړک د ماتېدو خاطر جوړي چې سړک مات نشي تخریب نشي، نور د ترمیم کې سړک د غاړو سره رور بات کیږي، اوس غاړو د خاورو او شګو د اوبو وړي سیمنټ کار شوی دی، اوس هغه مچ غاړو ورځي سړک ماتېږي،
سړک باید تخریب او د شینه بچي خلکو او د ته په کار او تګ راتګ د اسان شي او مشکلاتو نه خلاصول. دا د دور احمد لری لکه نمای سړک جوړ کړي، دا د لوګي کې سړک چې دږي کې چې دا نمای نمای چنده دا کیږي او ماتېږي سړک د مابین ازینو د ټولو د سړک دا د دیوال شو د دیوال په خاطر باندې سړک د تخریب نه بچو او سړک جوړ شو.
د کونړ او ننګرهار ترمنځ د غزیدلی سړک غاړې په داسې حال کې بیا رغول کیږي چې د کونړ خاص کونړ سرکانو ناواپاس مروري او لاسداباد مانوګي ولسوالۍ تر وردیش پورې پاخه شوي سرکونه بیرته کندوکه پر شوي او بیا رغولو ته اړینه اړتیا ده.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو ته او کارکونکو ته. شیخ زید د هلمند نوزاد څخه زموږ نظر د تعلیم او تربیه په مورد کې دارش طالبان د خپل پریکړه باید بدل کړي. الله تبارک دنیا ته پیغمبران استولي د یو شرط په بل منسوخه کړي، آیات په بل آیات منسوخه شوی دی، حدیث په بل حدیث منسوخه شوی دی، حکم یې. حضرت عمر صاحب په مدینه منوره کې د شپې وته د ماشوم جړای واوریدل چې بیا غنغه لیکلې پښتنه چې وکړه د وخت مخکې د تسش کولې وو چې ول حضرت عمر هغه ماشومانو ته ماشوم کړل چې د تسش کېدلې دا خو موږ د وخت په دی وشکوي. نو دغه ماشوم په جړا سره سر په خپل ټول خلافت کې د فیصله بدل کړل. نو اوس دا د دیني علما د نړۍ سوای دا خو منلې حقیقت دی چې تعلیم د هر چا حق دی، کار د هر چا حق دی. نو هغه علما دا د دوی ته هم سپارښتنه کوي، نو طالبان باید خپل پریکړه خطیر سي، دا پریکړه غیر شرعي ده او هغه ترتیبات دوی ورته برابر کړي چې څنګه ترتیب باید لباس څنګه وي. او بل چې مثلا دا د افغانستان شاته تک دی، نو دوی په میلیونو ماشومان او انجونې انجونې یا ماشومان سرنوشت د چې هغه سوی تغذیه یا نور مریضان ماشومان دا ژاړي، میلیونو ماشومانو په ژړا سره دوی خپل پریکړه نه بدلوي. او حضرت عمر صاحب خپله پریکړه د یو ماشوم په ژړا بدله کړې ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. دغه په پاسپورټو کې ډیر مشکل دی، دغه ورور څوک نشي جوړولی، خلک کارونه لري، تجاران سته، دلته ډیر مشکلات پکښې کې دي. څوک چې پیسې لري هغه جوړوي $900 په $300 باندې، او چې څوک یې نه لري هغه نشي جوړولی. دا مشکلات باید حل شي او زه هیله کوم چې زما ږغ دې ته د اسلامي امارت پورې ورسیږي.
السلام علیکم. زین از رحمت کندهار تاسو ته میسج پریږدم. ما دغه می غوښتنې دي چې موږ افغانستان کې به 1400 د سیالات روان وي، موږ افغانستان کې د ګډ حکومت اعلان سي، 1400 د ژوندۍ وي او 1400 د دربدري وي. موږ افغانستان ډېر ډېر ویجاړ ملک دی، هغه په دې خطر چې رسمیت نه لري، په دې خطر ژوندۍ نسته. نو کارونه ټوله پر شا روان دي. نو افغانستان کې ریوا دوسه می اله ورزو ده چې د مرستې مستروي کې افغانستان کې ګډ حکومت راولي، ګډ شمول حکومت را راولی منج افغانستان به بیا پر پښو هغه وخت و درېږي نو دا می غشتنه و شو وختونه ولري د خپل پمن
ستاسو پیغام